خوشحال ریډیو ته ستړي مشي د ماسپخین دوه بجې شوې دي. نن د ګل ورځ او د 2015 کال د جولای شپږمه نیټه ده. زه فرخنده اسد مو په دې خبري سات کې ازل بیا هرکلی کوم. په روان یو سات کې مو د پاکستان، افغانستان او د سیمې په تازه او حالاتو خبرو. اونیس پروګرام د تاریخ پاڼه اهم لرو او اورېدل یې مه هېروئ. خو لومړی زموږ د همکار نجیب عامر نه د دې ګړۍ تازه خبرونه اورو.
نن په کوټه کې په یو وسلوال برید کې درې کسانو وژل شول او دوه نور ژوبل شول. هلته په ننګرهار کې په بیلابیلو پیښو کې 11 کسان وژل شوي او د یونان خلکو د ریفرنډم د لارې د اروپایي ټولنې د اقتصادي اصلاحاتو غوښتنه رد کړه. پام وکړئ بشپړو خبرونو ته. نن د کوټې په جوائنټ سړک د پاسپورت دفتر مخې ته وسلوالو په ډزو درې تنه وژلې او دوه نورې ژوبل کړې دي. په وژلو شو کې دوه شیعه توکمه هزارګان او یو د پولیسو سرتېری دی. د پولیسو د مشر عبدالرزاق چیما په وینا وسلوالو په هزارګانو برید کړی او د تېښتې پر مهال پرې پولیسو ډزې کړي، خو په ځوابي ډزو کې پولیس هم وژل شوی دی. د پیښې پړه چا قبوله کړې نه ده. دا په داسې حال کې ده چې تېره ورځ د بلوچستان په گوادر پسنی او کوټه کې د تشدد په بیلابیلو پیښو کې 4 کسان وژل شوي او 14 نور ژوبل شوي. د کوټې په باچا خان څلور لاره کې په یو بمي چاودنه کې یو کس وژل شو او 14 نور ژوبل شول. بلخوا د گوادر په پسنۍ سیمه کې بیا درې مزدوران په ډزو وژل شوي دي. د کوټې د بمي چاودنې په اړه د یاد خار د پولیسو مشر عبدالرزاق چیما تیر ماښام مشال لډیو ته داسې وویل.
ابھی تو صرف یہ پتہ لگ رہا ہے کہ اس جگہ پہ کسی گاڑی میں نہیں تھا، موٹر سائیکل میں نہیں.
ترو سپوری یہ واجدا سرگندی جی چھ دا چودنا پ کوم موٹر موٹر سائیکل یا پ بائسیکل کی د زے پر زے سب یو چودن کو تو کیو پمٹ سوی نہ ده، بلکہ دا سیشکاری چھ دا پ یو تیلی یا ڈبہ کی چودن کی تو کی شغل سی و زک چی ک پ بائسیکل یا بل شی کی وای نو خام خبا یا پر زی دل تہ پرتی وای
شہادت ہوتی.
بلخوا د گوادر پسنی پولیسو مشال لډی تویلی چې تیر ورځ په دغه سیمه کې د بجلی د ترانسمیشن په پروژه کارکونکو د پنجاب سره تعلق لرونکو درې مزدوران په ډزو وژل شوی دي. د مزدورانو د وژنې پړه بلوس بلتون غوښتون کې وسلواله ډلې بلوس ریپبلیکن آرمی په غاړه اخیسته، خو تر دې مهاله د کوټې د چاودنې پړه چا په غاړه نه ده اخیسته. پاکستانی چارواکي وای پرون په اسلام آباد کې د بیوزله ماشومانو په یو وړکتون کې د یو نیم سلونه د زیاتو ماشومانو صحیح وزه وروسته لاغې خراب شو چې غیر صحیح یا ککړ خواړه ورته ورکړل شول. چارواکي وای د دغو ماشومانو عمرونه تر 10 کالو کم دي. د اسلام آباد د پیمز روغتون ویاند ډاکټر عائشه وای یوازې د دوی روغتون ته تر 100 پورې ماشومان وروړل شوی چې د شپې تو وزه پکې د اندېښنې وړ ده. د سویټ هوم په نوم د وړکتون د پاکستان د بیت المال د لاندې یاد کوي او مشری د زمرد خان په غاړه ده. په دې وړکتون کې د سوات او قبایلی سیمو ماشومان هم ژوند کوي. د ننګرهار چارواکي وای په بیلابیلو پیښو کې 11 تنه وسلوال وژل شوی دي. د ننګرهار د امنیه قومندانې مطبوعاتي مسول حضرت حسین مشرقی وال مشال لډیو ته نن وویل چې تیر ورځ ناوخته په چپرهار ولسوالۍ کې د بی پایلټ الوتکې د برید په پایله کې درې تنه د دولت وسلوال مخالفین وژل شوی دي. د یو بل خبر لمخې مشرقی وال ویل تیر ورځ رئیسی په نازیانو ولسوالۍ کې د دولت دوه مخالف وسلوالو ډلو ترمنځ په خپل منځیو نښتو کې له دواړو غاړو څخه 14 تنه وسلوال وژل شوي او 2 تنه نور زخمیان دي. که څه هم مشرقی وال دقیقه نه کړه، خو په خبرۍ یوه ډله راولاړه شوې او د بلې ډلې د دوه غړو کورونه سوځولې دي. له تیرو دریو میاشتو راهیسې د شینوارو په لرو پرتو سیمو کې د طالبانو او د داعش په نامه وسلوالو ډلو ترمنځ سختې نښتې شوي او دا نښتې اوس هم په ځینو سیمو کې وخت ناوخته روانې وي. د افغانستان د ولسی جرګې مرستیال مشر نذیر احمدزی وای په افغانستان کې د سولې د بهیر په لړ کې د گاونډیو هیوادونو دوه مخې سیاست ته افغان حکومت او ولس تیار نه دي. تیر ورځ د مشال لډیو افغان څنګه سره په خبرو کې ښاغلی احمدزی وویل
په دې صورت افغان دولت یا افغان ولس نور دې ته تیار نه ده چې دوه ګونی سیاست موږ چا قبول کو. موږ به صداقت وسره کړی او صداقت غواړو. که هر څه په دې کې مواردو کې بیا هغه فکر وي چې افغانان به موږ مصروف وساتو یا له دې نه به موږ دا رقم استفاده وکړو چې طالبان بېرته تقویه کړو، د طالبان د فشار له لارې نه به موږ دوستانه یا خپل هغه څه غوښتنې دي په دوی تعمیل کړو، خو دا په هېڅ صورت نه کېدلی شي او نه امکان لري.
افغان حکومت او امنیتي ادارې په بیا بیا پر پاکستان تور لګوي چې په افغانستان کې د سولې راوستو په لړ کې دوه مخ سیاست کوي، خو پاکستان دا تورونه وخت په وخت رد کړي. تاسو له مشال لړیو خبرنوري. د نایجیریا چارواکي وایي په جاوس خر کې پرون په غبرګو بمی چاودنو کې لږ تر لږه څلور څلوېښت کسان وژل شوي دي. عیني شاهدان وایي یوه چاودنه په یو رستورانت او بله پر یو مسلمان دینی عالم شوي، چا چې د سغدریزي وسلوالې ډلې بوکو حرام څخه بلتون اعلان کړو. د نایجیریا د بیړنیو خدمتونو د نظام اداره وایي په رستورانت ترسره شوې چاودنه کې څلور څلوېښت کسان وژل شوي او درویش نور ژوبل شوي دي. همدارنګه په جومات د برید پر مهال یوویشت تنه ژوبل شوي. په جاوس کې د ترسره شوو بریدونو پړه په سملاسي توګه چا نه اخیستی، خو په خوا پرې ورته بریدونه د بوکو حرام ډلې لخوا ترسره شوو. د یونان خلکو پرون په یوه ټول پوښتنه کې د نړیوالو پور ورکوونکو هغه غوښتنه رد کړه چې له مخې د مالی ملاتړ د پلان په بدل کې باید یونان اقتصادي اصلاحات په پام کې ونیسي. له دې خبرداریو سره سره چې له نړیوالو پور ورکوونکو سره یوې موافقې ته نه رسیدل ښایي د یورو زون څخه د یونان د وتلو باعث شي. په سلو کې د 50% رایو له شمیرنې وروسته معلومه شوه چې په سلو کې له 60 زیاتو خلکو منفي رایې ورکړې دي. پرون د حکومت زرګونو پلویانو د سر خاراتنس په سنتاګوما چوک کې د دغو نتایجو لمانځنه وکړه. د پرونی ټول پوښتنې یا ریفرنډم اعلان د یونان نوی وزیر اعظم الکسیس سیپراس کړی و. نوموړي له رایه ورکوونکو غوښتي و چې په یونان کې له شپږ کلن اقتصادي بحران وروسته د یورپي مشرانو د تجویزونو پر ردولو سره د ده په وینا د ویرې او ترهې پر ضد رایه ورکړي. دا و تر دې مهاله د مشال راډیو خبرونه. له پاملرنې مو مننه. اوس ورځو اسلام آباد ته او د خپل همکار ریاض موساخیل نه د هوا حال او د کرنسۍ بیاورو.
د پینډه الشیخ کرنسی ایکسچینج تر مخه نن د ګل پورز د پاکستانی روپې مقابله کې د بازي غیر ملکی کرنسو نرخونه سپدې ډول دی. یو امریکایي ډالر په 102 روپې 80 پیسې غستی کیږي او په 103 روپې 15 پیسې خرڅيږي. یو پوند په 101.5 روپې 15 پیسې او 106 روپې، یو یورو په 104 روپې 50 پیسې او 104 روپې 15 پیسې، د سعودي عرب ریال په 20 روپې 40 پیسې او په 20 روپې 15 پیسې، د متحده عرب اماراتو درهم په 20 روپے 50 پیسې او 35 روپے 40 پیسې، یو افغانۍ په 1 روپے 80 پیسې او 1 روپے 80 پیسې او ایرانی ریال په یو پاکستانی روپے 288 اغستې کیږي او 215 خرڅيږي. اوس د موسم صورت حال. د موسمیاتو محکمه وایي سبا د نهې په ورځ به پیښور او کوټه کې اسمان شین وي او بنو کې د وریځ سره په خال خال ځای کې د باران امکان دی. کوټه کې د تودوخې لوړه درجه 8 او کم 15 درجې، پیښور کې یو کم سلویخ او ویش او بنو کې یو سلویخ او یو کم 13 درجې پورې پاتې کېدو امکان دی.
اوریدونکو تاسو د مشال تازه خبرونه او ریپورتونه زموږ په ویبپاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدلی او لوستلی شئ. په بلوچستان کې د نامنوی په پیښو کې یو شمیر کسان وژل شوي دي. بلخوا د کوټې اوسیدونکي وایي د خرابې امنیتي وضعې له وجې کاروزګار سخت متاثر شوی دی.
چې یو چاوده نه اوسي څوک نه راوځي در بازار، در کوره سره نه راوځي بازار لمه عمر سړی په خپل کور پر کلی پر علاقه باندې دوام نه راوځي، کندري سره ډېر متاثر کیږي.
د بنو اوسیدونکو وایي د بجلی د لوډ شډنګ له وجې سخت مشکلات لري.
دا د عمران خان په حکومت سره تبدیلی د چار شای تباہ او برباد کړنه به زیشتا چیرې دا دولدار نه چا حل کیته وې چې سہولت راځو.
او 19 پروگرام د تاریخ پانه کې د پیښور کلا بالا حصار په اړه معلومات درکو.
دا د دې تدن کېږي نو دې د لارم در خپل ځا او غي چې کوم دی او ډېر ښه کیټونه جوړ دي او هغه لارې چې کوم نه اصل کې دا غټ غټ هاتيان برات دا غو پره قتل کنه بده پوش کشه د پرمو استعمال دی. د
مشال سره واوري تاسو مشال ریډیو ته غوږیوریدونکو. نن د کوټې په جوائن سړک ته نامعلومه وسوالو لخوا په هزارګانو ډز شوی چې پکې 2000 او یو پولیس سرتیری وژل شوی دی. بلخوا تیر ورځ په بلوچستان کې د تاوتریخوالي په بیلابیلو پیښو کې څلور کسان وژل شوی دي او شاوخوا څوارلس نور ژوبل دي. د کوټې په باچا خان څلور لاره په چاودنه کې یو تن وژل شوی او داسې د ګوادر په پسنی سیمه کې بیا درې مزدوران په ډزو وژل شوی دي. تا د کوټي دکانداران بیا وای د اختر په ورځ شپو کې د امنیت د خرابې وځي له وجې کاروبارونه سخت متاثر شوي دي. نور تفصیل د خدای نور ناصر ناورو.
د کوټې پر بچا خان څلورداره د اتوار په مازیګر په یو چاودنه کې یو تن ولسی وګړی وژل شوی او د څوارلسو په شاوخوا کې نور جبل سویلي. د دغه ښار د پولیسو مشر عبدالرزاق چیما د پیښې په ځای کې رسنیو ته وویل چاودنه په یادې څلورلارې له بلدیا پلازې سره څیرمه د ګڼې ګوڼې په ځای کې سوې چې د ده په خبره د لومړنیو پلټنو پر اساس چاودونکي توکي په یوه تیلۍ کې ځای پر ځای شوي وو. تر اوسه پورې یوازې دا څرګندېږي چې دا چاودنه په کوم موټر سایکل یا په بایسیکل کې د ځای پر ځای سوي او چاودونکو توکیو په مټ سوي نه ده، بلکې داسې ښکاري چې دا په یوه تیلۍ یا ډبه کې چاودونکي توکي شول سوي وو، ځکه چې که په بایسیکل یا بل شي کې وای نو خامخا به یې پرزې دلته پرتې وای. هلته د کوټې د سنډیمن روغتون ډاکتران بیا وایي تر دې چاودنې وروسته یاد روغتون ته د یوه تن مړی او د څوارلسو په شاوخوا کې ټپیان راوړل سوي چې د دوی په خبره په کې د څلورو تنو حالت د اندېښنې وړ دی. د اتوار د ورځې د باچا خان څلورلارې د دغې چاودنې مسؤلیت لا هم کومې وسله والې ډلې قبول کړی نه دی. بلې خواته د کوټې تجاران او دوکانداران بیا وایي د اختر په شپو ورځو کې له ورته چاودنو څخه د دوی دوکانداري سختې اغېزمنې کېږي.
باکیر ما دکان کټفیس غلې ډېر متاثر کیږي، دکاندار ویل نه متاثر کیږي چې یو چاودا نو سي څوک نه راوز در بازار در کور سره نه راوز بازار لنه انار سړی په خپل کور پر اکل پر علاقه باندې دوام نه راوز دکاندار سره ډېر متاثر کیږي.
له دې سره د اتوار په ورځ بیا هم د بلوڅ میشتې گوادر په پسنی سیمه کې نامعلومه وسلوالو د بجلی د ترانسمیشن لاین د یوې پروژې پر کارکونکو مزدورانو ډزې کړې چې پکې درې مزدوران وژل سوي دي. د پسنی سیمې د پولیسو په خبره د وژل سویو مزدورانو تعلق د پنجاب صوبې له خانیوال سیمې سره دی. پر مزدورانو د دغه برید مسؤلیت رسنیو ته بلوچ ریپبلیکن آرمي نومې وسلوالې ډلې قبول کړې چې تر دې وړاندې هم په وار وار له پنجاب صوبې سره تعلق لرونکي وګړي په نقشه کړی دی. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټه.
اوریدونکو، نن د کوټې په جوان سړک ته معلومه وسوار لخوا په هزارګانو ډز شوی چې پکې 2000 او یو پولیس سرتیری وژل شوی. بلخوا پرون د اتوار په ورځ په بلوچستان کې بمی چاودنه او د تشدد په پیښو کې سلور کسان وژل شوی او یو شمیر نور جوبل دي. سیلون کې وایي په دغه صوبه کې د تشدد دا لړۍ د حکومت واک او استعداد تر پوښتنې لاندې راولي. په دې اړه نور تفصیل زموږ د همکار منور شاه په دې رپورت کې اورو.
په دې ورستیو کې په بلوچستان کې یو وار بیا د تشدد پیښې سیوا شوې دي چې پکې یو شمېر کسان وژل شوي او جوبل شوي دي. سیړونکو وایي چې د تشدد د لړۍ په دې صوبه کې د واکمن ملت پاله ګوندونو کارکردګي د پښتنې لاندې راولي او د دوی هغه ادعا وردوي چې د صوبې امنیت یې ټینګ کړی دی. په کوټه کې خبریال او شنونکي سید علي شاه په دې حق لمشال ریډیو ته وایي
دلته استعداد هم مسله ده، دوا کوم مسله ده. دلته کوم سیاسي ګوندونه چې دي ډېر په معذورت سره وایم چې هغه دلته د روډو کنسټرکشن کوي یا نالیانی جوړوي، د دې اخوا ته بل څه کار نه کوي، ترانسفر پوسټینګ کوي، څه میکانیزم څه طریقه کار څه تینک ټینک څه پوهان خلک دوی نه لري چې په دې صوبه په دې ایالت کې د امنیت وضع بهتره شي او د دې سره سم چې په ایالت کې کوم تښتونې دي یا د بومو چاودنې دي یا هدفي وژنې دي د دې د مخنیوي لپاره یو څه وکړي. ها، واک هم یو مسله ده، ولې چې بلوچستان ډېر اهم ایالت دی نو اکثر شان اسلام آباد چې دی په بلوچستان ایالت کې کنټرولي.
نوموړی زیاتوي که څه هم صوبایي حکومت په سر کې ویلي وو چې په دې صوبه کې به ټول کارونه د دوی په خوښه کیږي، خو په موجوده وخت کې ځمکني حالات بدل ښکاري. بلخوا د بلوچستان د اطلاعاتو صوبایي وزیر عبدالرحیم زیارتوال وایي حکومت واک او استعداد لري او د بدامنۍ د مخنیوي لپاره د امنیتي ادارو سره په ګډه اقدامات کوي چې په نتیجه کې یې د پخواني حکومت په نسبت امنیت ډېر ښه کړی دی.
نو په دې کې لګیا دي چې دا کوم کنټرول کې د مې سي او کوم د ځای خپل ټول اپشن خپل کېږي او ان شاء الله تعالی موږ وخت کوو چې په هر حالت او پر صورت نو څه کوټ راځ نو د ماشان پر اساس دا ټول پټ دي هغه څه انګل تړای به باندې څه قانون دی دا هغه په مقابله کې اوس پټ دی کومه یو څه نه په هغه نو ټول بازار خلاص خپل کې د خپل سوداګرۍ مو د دې سره هغه د کومنټ د اسمانو د مبيک پرځای هغه واقعتاً کمپلیټ دی حکومت ناکامه شوی و.
خو سیړونکو او خبريال شهزاد ذوالفقار وای صوبایي حکومت د امنیت ټینګولو په لړ کې لړمحاله ګامونه پورته کوي، خو د دې مسلې د مکمل خاتمه لپاره پلان نه لري.
دا وخت کې اف سی آرمی دا ګرد چې دی دوی سره چې مرستم کوي د پولیس د غسره، نو دا حکومت لپاره حکومت ایجنسیان لپاره انټلیجنس ایجنسیان عسکري ادارو دا ګرد لپاره دی لوی چیلنج دی چې یو خوا چې دی دوی برابرۍ که یو خوا دغه کې بل خوا ته چې بیا دغه دی، نو یو دای معلومی دی کې یو شاید دغه ډے ټو ډے دوی پالیسی جوړی، یو لانګ ټرم پالیسی نه جوړی، دغه ډېر لوی کمزوري دی.
داراز شنون کې وایي چې د پخوانی صوبایي حکومتونو په نسبت د ملت پالو ګوندونو د اتحادي حکومت نه د خلکو توقعات هم زیات دي. په کار دی چې د امنیت لپاره چټک او عملی ګامونه پورته کړي او خلک یې نتیجې وویني.
دا مشال ریډیو دا
مشال ریډیو دا اوریدونکو د ترهګر ډلو خلاف د پاکستان په کامی اکشن پلان چې سوو میاشتې وشوي د دغه پلان باندې نیوکه رامنځته شوې دي چې د دې پلان لاندې ترهګر نه دي سپل شوی او سوال ډل لا هم خپل فعالیتونه پر مخ بیايي. حکومت بیا وایي چې د دې پلان لاندې په زرګونو مشکوک کسان نیولي او د ترهګرو ملای ماته کړې ده. په دې اړه نور تفصیل زموږ د همکار بشیر ګواخ ناورو.
له هغه وروسته چې د پاکستان سپریم کورټ د ترهګرو د ځپلو لپاره جوړ قامي اکشن پلان 13 هفته هسي وټوکو بلله، 13 ورځ د دې ملک کورونو چارو وزارت په یو خبر پاڼه کې ویل چې دې پلان د ترهګرو په ځپلو کې مهم کردار لوبول دی. پاکستان تیر کال د دسمبر په میاشت کې د ترهګرو د مخنیوي لپاره شل نکاتي پلان وړاندې کړ. په دې کې د نورو ترڅنګ د مدرسو د رجسټرډ کولو، د وسلوالو د پیسو سرچینې بندول او د ټولو ترهګرو ډلو خلاف بغیر له کوم فرقه ګامونو اخیستو خبره شوې وه. د سیاسي چارو کارپو او له قامي اسمبلی څخه د پاکستان د قامي اکشن پلان د منظوریدو پر مهال د عوامي نېشنل ګوند سینیټر افراسیاب خټک وایي د دې پلان لاندې کوم لوی کار نه دی شوی.
دې کې چې کوم ډېر بنیادي نقطې وي، د مثال په توګه نقټه چې اداره وه چې هغې مطلب دا و چې هغې کې به دا چې کوم د دې انټلیجنس ادارې دي یو بس همکاري کوي، دا فعال نه شوه، دې ته بجټ منظور نه شو. دغرنګه په مدرسو کې اصلاحاتو خبره وه، دغرنګه په پنجاب کې اکشن خبره وه چې عمل دې التیا پسندو خلاف یا دې چې کوم دهشتګرد دي د هغې خلاف دلته کې قدم اوچتېږي یا اوچت نه شو. پاتہ کې اصلاحات خبره وا او نشوا د ای ڈی پی لپاره د بیزای شوی خلکو لپاره کار کولو چې هغه و نشو.
د کورونو چارو وزارت تیر ورځ په یو خبر پاڼه کې ویل چې د دې پلان لاندې 45,318 د لټون عملیات شوې دي چې په کې 45,440 کسان نیول شوې دي. د وزارت په وینا په کراچۍ کې د شوو کاروایانو لوجې هدفي وژنې کم شوې او قبایلي سیمو کې ضرب عصب عملیاتو ترهګر ځپلې دي. خو د دفاعي چارو کارپو او پخوانی پوځي افسر لیفټننت جنرال طلعت مسعود وای ضرب عزب عملیات د قامي اکشن پلان برخه نه ده او دا له پخوا شروع شوی وو. نوموړی وای د دې پلان تر مخه لا هم پنجاب میشته وسلوالو ډلو ته چې هندوستان او ملګري ملتونه یې بیا بیا د ځپلو خبره کوي څه نه دی بل شوی.
زما په خیال د دې پلان مقصد حقیقت ته نږدې نه وو. پوځ او پنجاب میشته ملیشو په وړاندې کوم خاص مخالفت نه لري. پوځ فکر کوي چې د وسلوالو ډلو د فعالیتونو مخه د هندوستان سره مشرقي پولي خواته ده. بل خبره دا ده چې د پاکستان مسلم لیگ نون ګوند په مرکزی او جنوبی پنجاب کې لوی سیاسي نفوذ لري. د هغه ځایونه دي چې پنجابي وسلوال ډلې پکې موجود دي، ځکه یې پر خلاف عملیات نه کیږي. خو اوس پر پوځ او حکومت فشار دی چې د پنجاب میشته وسلوال ډلو پر ضد کاروایی وکړي.
13 ورځې اسلام آباد کې د امریکای سفیر ریچرډ اولسن په خبر کې خبر اعلان تول چې اوسنۍ زمانہ د لاسپوڅ ډلو د استعمال نه دا او په سیمه کې د ترهګرو ختمولو لپاره د شریک کار ضرورت دی. خو افراسیاب خټک فکر نه کوي چې پاکستان دې د پنجاب میشته ملیشو او یا هم افغان طالبانو د کوټ شورا او حقانی ډلې خلاف ګامونه واخلي.
دوی به چې موږ په ترګرو کې یا په دهشتګرد کې فرق نه کوو، خو بدو پکې نه لټو، مګر دا چې ښکاري چې اوس هم دوی خو بد پکې لټي او هغه هم یو غټ وجه ده چې دوی قدم نه شي چتولی، چې ټولو خلاف قدم نه اوچتوي. که ټولو خلاف نه اوچتوي نو بیا که نیمو خلاف چتوي نو هغه نیم چې دغه ځان ته د خطر اګروي ښه دهشتګردوي هغې
یاد دی وی چې د قومي اکشن پلان تر مخه پاکستان په مختلفو جرمونو تورن یو نیم سل کسان په شپږو میاشتو کې په دار یا پانسی کړی دی. د انساني حقونو ادارو په دومره تیزی د خلکو په دارولو نیوکې کړي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
تاسو مشال ریډیو توګه اوریدونکو، په اسلام آباد کې د پاکستان بیت المال تر لاندې چلیدونکو د ماشومانو یتیم خانه هوم سویټ هومز کې د خراب خوراک له وجې یو شمیر د ماشومانو حالت خراب شوی دی چې د علاج لپاره مختلفو روغتونونو ته رسول شوی دی. خو بیا ډاکټران وایي ته دغه ماشومانو حالت اوس ښه شوی او ډیر پکې واپس هم لیږل شوی دی. په دې اړه نور تفصیل د اسلام آباد نه ریاض مساخل راکوي.
د اتوار پورس خوښه یو سل شپېته ماشومان د اسلام آباد مختلفو هسپتالونو ته راوړي شو چې تعلق یې د پاکستان بیت المال د واک لاندې چلیدونکې فلاحي ادارې سویټ هوم سره وو او د دوی عمرونه د لسو کالونه کم وو. د ډاکټرانو په وینا د ناخه خوراک په وجه په ماشومانو ولټه او د ستونه لګېدلې وو. د اسلام آباد پیمز هسپتال ویاندا ډاکټر عائشه وایي سلو پورې ماشومان دلته راوړي شوي وو چې پکې شپېتو حالت ډېر خراب وو.
ټول ماشومان ځکه راوستل شوي دي چې کوم روغ ماشومان دي د هغوی هم معاینه وشي او چاته چې د ډراپونو ضرورت وي هغوی ته ډراپونه ولګي. د ماشومانو کې د شپېتو حالت خراب وو، موږ هغوی ته ډراپونه او دوایانې ورکړې او اوس د دوی حالت هم ټیک دی او پر غېدو دي.
همداراز میډیا سره خبرو کې د پاکستان بیت المال ایم ډي عابد وحید شیخ وایي ماشومان یې په دریو برخو کې ویشلې دي چې پکې ځینې روجي نیسي او کوم چې ډېر واړه دي هغه نه نیسي او مسله هم دغه وړو ماشومانو ته شوې ده. دی وایي دی وی هغه ماشومان چې سحر یې ناشته کړې وه او روژه یې نه ونیولې د هغوی ناڅاپه طبیعت خراب شو. زما خیال دی چې دوی سحر څه خوړلي دي هغې سره پیدا چل وشو. زموږ د سحر په خوراک کې پی او ډبل روټۍ وي، خو اوس به دا ګورو چې څه چل شوی دی او الحمدلله اوس ټول ماشومان روغ دي. بل طرف ته د سویټ هومز مشر یا پیټرن ان چیف زمرد خان مطبوعاتو سره په خبرو کې وویل چې هر څوک دا دومره لویا مسله نه ده، خو بیا هم د دې پلټنې په کار دي. د یادونه ده چې سویټ هومز کې د پاکستان د نورو سیمو ترڅنګ د سوات او قبایلي سیمو یو شمیر ماشومان هم ژوند کوي، څوک چې دغه سیمو کې د نامنیو د لاسه اغیزمن شوي او یا یې مور پلار مړه شوي دي. ریاض موساخیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، اوس هم راځو یو بل ریپورت ته. په پاکستان کې د امریکا سفیر ویلی دی چې په کار ده نور په جنوبی ایشیا کې پراکسی یا د پردی شاته جګړو ته د پای ټکی کې خودل شي. زموږ همکار اسرار عالمومند د پېښور یونیورسيټي د نړیوالو اړیکو د سانګې پروفیسر اجاز خټک سره په جنوبی ایشیا کې د ممکنه پراکسی جګړې او د امریکایي سفیر د ځینو نورو خبرو په اړه مرکه کړې ده. پروفیسر اجاز په دې اړه وایي
او دلته کې ډېر زیات د جګړې چې دي په افغانستان کې، پاکستان کې، انډیا کې، خاصه دې دیوارو د وږي او سره لګي ایران هم کش کېږي، خو دا درې وړو ملکونو کې خو خاص ده. نو دلته کې د پراکسی وار دا کیسه ډېره زیاته ده. ټول په یو بل الزام لګوي او ټول وایي چې نه زه نه کوم دې کوي. دا د دې خبره دا ده چې درېنګل او کمنټګونی او درې واړه کوي. دې ملکونو پکې ډېر لوی علاقې درې واړو اوس دا دی چې دوی مخکې تګ غواړي. نو دا باندې دل ضروري دي چې خدای به خبره نه.
نو اجازه خټک سه بو استاذ په فکر په جنوب ایشیا کې بیا د پراکسی جګړې یا د پردیشا ته جګړې مخه څنګه نیول کېدې شي؟
دلته کې پاکستان حواله سره به خبرو کومه انډیا کې بدلون په کار دی، سوچ کې او فکر کې افغانستان کې هم ډیر خبره په کار دی. خو پاکستان زه پاکستان کوشمونو پاکستان حواله سره ده چې پاکستان ته هم فنډامنټل چینج په کار دی او پاکستان خارجه په دې کې سٹار دی. دینه وایي چې پاکستان کم از کم د انډیا سوچ ذهن نه اوباسي او بل دا سوچ ذهن نه اوباسي چې خارجه پالیسی کې خارجه پالیسی ملک سره اختلاف ملک سره اختلافی اما مذهب سره اختلاف نی او مذهب استعمال ختم کړی شي او دا به څنګه کوي دا وینا بیا اسانه دا کول ګران دي
د امریکا سفیر دا هم ویلي چې حکومت به یې د نویمې لسیزې کلونو د پالیسۍ برعکس چې په افغانستان کې د شوروي پوځونو تر ماتې وروسته یې دغه هیواد او ټولې سیمې ته شا کړې وه له افغانستان او پاکستان سره خپلو اړیکو او مرستو ته دوام ورکوي دی خبرې ته تاسو څنګه ګورئ
دا ډېره مهمه خبره ده دلته کې دا یو عام پروپاګاندا کیږي پاکستان کې او دې ځایونو کې خوښه چې بس امریکا لاړه لکه د شوروي ژوندونه ونته لاړه دا څنګه دا امریکا الکنه پټیس کنه روانه امریکي افغانستان کې خپل ټیکټیکل چینجز وکړي فوجي دغه کې ډایرکټ اکشن کې سناږي دا بیا به خلک وایي خو پاکستان خلک هغه نه مني او افغانستان فوجي خپل قبول اوی ته د امریکي سپورټ حاصل دی اوی به اکونومیکلی ویپن حواله سره ټریننګ حواله سره افغانستان ای ابانډن کړی نه دی او بل دې کې کوچین رول دیاتی اغم دی امریکی پا زد نزیاتی گی دیتی زاد زہن کے دلت انیلیسس اکثر دا غلطی کئی چلہ کا دی چین او دی امریکی تعلقات دی روس او دی امریکی سوویٹیون او دی امریکی تعلقات گونتا ندی دی وقت کے امریکی چین بارا کے صدر با امینہ کی بمنی خود دوم دشمنی کے امن دے او افغانستان کے دا چین رول پا امریکی پا زد ندے امریکا پای خفا ندا
د مشال رادیو خبرونه پر منځنۍ چپو 421 لنډو چپو 2013 15315 15015 او د انټرنیټ لاره پر مشال ریډیو ټکی کام باندې په صفاتوګه اوریدلای شي
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو د خیبر پختونخوا ډیر سیمې د سختي ګرمۍ په لمن کې دي د بنو خار اوسیدونکو وای د روجې میاش کې ک یو خوا د سختي ګرمۍ لکبل سرګردانه دي نو بل خوا د بجلی لوډ شډنګ لکبل ژوند د ستونزو سره مخ دي ل بنو نه د مشال ریډیو خبريال عمر دراز وزیر نور تفصیل راکوي
د بنو خار اوسیدونکو حاجی حشمت خان چې افطاری پر وخت د واورې لپاره په قطار کې ولاړ وو مشال ته وویل د بجلی دا حال دی چې نرینه او زنانه د برف یا واورې لپاره په قطارونو ولاړ وي او پرې لانجې معاملې کوي
د بجلی دا حال ده چې په 24 غنټې شه 4 غنټې ټولې بجلی درسي او دغه دا حال ده چې برف نه ملوي شي او دا خلک ته ګوري چې دا کیم راشته او د دې کبه برف باندې لانجې کې چې خلک یو بل ته لوسه چي
یو ډرایور دلدار خان چې بنو بازار کې د برف خانونه برف یا واور راوړي وای روجه سرای تیار بجلی ورک شو
او باندې شه بجلی به خښتانه چې دغه وجه د برف تکلیف جوړ شو ده او زه په خپل ډراوري قسم دې سبمل 6 بجې نار وتلې او واور نه پیرا کړي حکومت ته دا بیل ده چې بجلی دا جوړا کو سامه دا کو دمرا
د افطاری پر وخت برف یا واورې تا ولاړ یو سو کسانو خبره هم واورای
برا بدره شهر چا کار فریج تا او برابر 14 غنټې لوډ شیډینګ وی واورې خل شهر نه راوړي
د دې عمران خان په حکومت څخه تبدیلی دو چار شای تبا او برباد کړنه به زیشتا چیرې دا دولدار نه چا خلک ته وې چې سہولت راسو
مون محمد عامر دا ورې رامه نه دا سخت دا او واورې نه ملاوي دی اوس به تاو دې بچي او بجلی انشتا دا پیډیا حکومت دا
د وابډا دفتر چارواکو نمو چې و پختل نو دوی و وایل سختې ګرمې لوجه په فیډرو بوجوي چې لوجه د بجلی ټریپینګ کیږي خو دوی تر خپل وسه درجه په میاش کې بجلی لوډ شیډینګ دورانیا ډیره کمه کړي او خصوصي ډول افطاری او سحری کې بجلی نه بندوي یاد دی وی چې په 1300 ورځو کې بنو او خوشا کې د ګرمۍ په شدت کې هم زیاتواله راغله عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو
تبصری شنن خبرونه رپورټونه
عکسونه ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې اوریدلې او لیدلې شئ تاسو مشال ریډیو ته وګی اوریدونکو په روان یو سات کې تاسو لپاره 19 پروګرام د تاریخ پاڼه هم لرو اوریدل یې مهیروي د ماسپخین انستې دونیو بجې کې دونکو دی لومړی لند خبرونه زموږ د همکار نجیب عامر ناورو
نن د کوټه په جوائنټ سړک د پاسپورت دفتر مخې ته وسلوالو په ډزو درې تنه وژلې او دوه نورې ژوبل کړې دي. په وژلو شو کې دوه شیعه توکمه هزارګان او یو د پولیسو سرتیر دي. پرون هم په بلوچستان ایالت کې په بیلابیلو پیښو کې اتلسو تنانو ته مرګ ژوبله اوښتی وه. پاکستانی چارواکي وایي پرون په اسلام آباد کې د بېوزله ماشومانو په یو وړکتون د یو نیم سلونه د زیاتو ماشومانو صحي وضعه وروسته له هغې خرابه شوه چې غیر صحي یا ککړ خواړه ورته ورکړل شول. چارواکي وایي د دغو ماشومانو عمرونه تر لسو کالو کم دي. د ننګرهار چارواکي وایي په بېلابېلو پیښو کې 12 تنه وسلوال وژل شوي دي. په چپلیار کې بې پایلټ الوتکې بمبارۍ کې درې وسلوال وژلي او په نازیانو کې د داعش او طالبانو ترمنځ په جګړه کې دواړو غاړو نه 14 وسلوال وژل شوي دي. د افغانستان د ولسی جرګې مرستیال مشر نذیر احمدزی وایي په افغانستان کې د سولې د بهیر په لړ کې د ګاونډیو هیوادونو دوه مخي سیاست ته افغان حکومت او ولس تیار نه دي. د یونان خلکو پرون په یو ټول پوښتنه یا ریفرندم کې د نړیوالو پور ورکوونکو هغه غوښتنه رد کړه چې لمخې د مالی ملاتړ د پلان په بدل کې باید یونان اقتصادي اصلاحات په پام کې ونیسي. او د نایجیریا چارواکي وایي په جاوس خر کې پرون په غبرګو بمی چاودنو کې لږ تر لږه 40 کسان وژل شوي دي. عیني شاهدان وایي یوه چاودنه په یو رستورانت او بله پر یو مسلمان دینی عالم شوي چا چې د سغدریزي وسلوالې ډلې بوکو حرام څخه بیلتون اعلان کړی.
لاند خبرونه مو زموږ د همکار نجیب عامر ناورید او اوس هم راځو د پاکستاني ورسپانو اداریو ته چې مهمه برخه د اسلام آباد نه رابعه اکرم خان بیانوي.
جنگ ورسپانه خپل ادارې کې لیکي ملک د پشکال موسم په یو څو ورځو کې شروع کیدونکې دي او د موسمیات محکمې د تیر کال په نسبت سخت کال د زیات بارانونو پیشنګوي کړې ده. ادارې زیاتوي په دې لړ کې په صوبایي سطح د سیلاب مخنیوي مرکزونو او موسمیات محکمو ته خبرداري هم جاری کړې شوې ده. ادارې وایي په ماضي کې انتظامی غلطیانو او غفلت له وجې سینو پنجاب صوبه کې سیلابونو چې کومه تباهي کړې وه نو دا غي جاج دی واخستې شي او داسې اقدامات دی پورته کړې شي چې بیا داسې قسمه تباهي ونه شي. ادارې په وینا د بینه د سیلابونو د مخنیوي کمیټې لاړخه شو فیصلو باندې عمل درآمد هم یقیني جوړول پکار دی. ادارې وایي سیلاب او بارانونه قدرتي آفات دي چې پکې د انسان عمل دخل نشته خو حفاظتي تنظیمات په ذریعه ځاني او مالی نقصان کم نه کم کېدې شي. ادارې اخیری کلی کې مازی کې دا شکایت ملاوي ده چې حفاظتي تنظیمات موثره او بهتره نه دي د سره چې سیلاب په تباکاریانو کې اضافه شوې ده. ځینې ځایونو کې د متاثرینو د اوسېدو او نور سهولتونو د کموالي شکایت هم ملاو شوې دي. باید چې د سیلو په سطح فلډ ریلیف کمیټیانې جوړې کړې شي کوم چې د سیلاب او بارانونو نه مخکې انتظامات مکمل کړي نو داسې د سیلاب په تباکاریانو کابو موندل کېدی شي. مشرق ورځپاڼه خپل ادارې کې وایي چې وړاندې ورځو کې د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان کوزیر کې یوې جلسې ته د خطاب دوران وویل چې ډاکټرانو ته ټول مراعات د رنسوران په وجه ورکړی کېږي او هغه ډاکټران چې رنسوران په ډاګه پرېږدي او په هړتالونو لاس پورې کوي د هغوی موږ سره ځای نشته. ادارې د عمران خان د خولې لیکي چې هړتالونه صرف په صنعتي څانګو کیږي او مزدورانو ته د خپل حقونو د پاره د هړتال حق هم وي خو هسپتالونه سنت نه دي ځکه چې د مزدورانو هړتالونو سره مالکانو ته مالی نقصان رسي او د ډاکټرانو هړتال سره د خلکو ژوند تړلی وي او د یو انساني ژوند قیمت د سره سم نه دي. ادارې وایي چې د طب د چارو د نظم اداره پی ایم ډی سی له هم په دې خبره سوچ پکار دی چې کوم ډاکټر ته د خپل پیسې نه پیسې ډېرې خوږی وي هغه به څنګه د یو رنځور علاج وکړي. ادارې اخیری کلی کې بیا پاکستان کې د غربت دا حال دی چې یو تن اخیری حد ته ورسي نو هله هسپتال تزي او سرکاري هسپتالونو کې ټول غریب خلک وي چې د علاج پیسې نه لري نو داسې خلک د علاج نه محرومه ساتل یو غیر انساني کار دی.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات دا افغانستان ورځپاڼه لیکي چې په پاکستان کې د امریکا سفیر ریچارډ اولسن ویلي اوس وخت راغلی چې پاکستان او افغانستان له یو بل سره همکاري زیات کړي او باید یو بل په هیواد کې د وسوالو ډلو تر شا ونتري کی. بلخوا اسوسییټډ پریس لیکي چې کابل ته د سفر په وخت امریکا د ریپبلیکن ګوند سره تعلق لرونکي سینیټر جان مکین وای چې افغانستان د نړیوالو ځواکونو د مکمل واپسې پریکړه باید د ځمکني حقایقو په بنیاد وکړي. دغه دوه مقالو مهمه برخه زموږ د همکار مجید بابر ناورو.
ټان رسپانی په خپل یو مقاله کې په خبرته د سفر پر مهال په پاکستان کې د امریکایي سفیر ریچارډ وولسن خبرې راغلي دي. د رسپانی په خبره خاغلی وولسن په خپل خبرو کې په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد د پاکستانی پوځ د کامیابو عملیاتو ستاینه وکړه، خو زیاته کړه چې اوس وخت راغلی دی چې په جنوبي آسیا کې د پراکسي جنگونو لړۍ ته د پای ټکی کېښودل شي. په پېښور کې د امریکا د آزادۍ د ورځې په مناسبت د روژې ماتې یوې غونډې نه پس خبریالانو سره په خبرو کې وولسن زیاته کړه چې امریکا په دې باور ده چې د وسلوالو پر ضد د ضرب عضب عملیاتو د وسلوالو فعالیتونه اغېزمن کړي دي چې ګټه یې پاکستان او افغانستان دواړو ته رسېدلې ده. په پاکستان د افغان لور لخوا په دینګدو کې د لاسوهنو د تورونو پاړه د یوې پښتنې په جواب کې ولسن وویل چې اوس وخت راغلی چې په یو بل هیواد کې د لاسوهنو لاس واخیستل شي او دغه لړۍ باید ودرېږي. رسپانه لیکي چې ښاغلی ولسن په افغانستان او پاکستان کې د ریاستي ادارو د پیاوړي کولو پاړه د امریکایي انتظامیې د ملاتړ د خبرې یاده وکړه او ویل چې په دواړو هیوادونو کې د اسلامي دولت غوندې وسلوالو ډلو د ګواښ د مخنیوي یوازینی حل د دغو هیوادونو ریاستي ادارې پیاوړي کول دي. بلخوا اسوسییټډ پریس خبري ایجنس کابل ته د امریکایي سینیټر جان مکین د سفر موضوع راغستې او لیکي چې په کابل کې د وینا پر مهال ښاغلي مکین د اوباما انتظامی نه غوښتنه وکړه چې په دغه هیواد کې د طالبانو بریدونه دومره ډیر شوي دي چې د وخت تقاضا ده چې د امریکایي پوځونو د ستنېدو په پلان نظر ستنی وکړي شي. خاغلی مکین خبریالانو سره په خبرو کې زیاته کړه چې که هم افغان ځواکونه ډیر په بهادرۍ جنګیږي خو د جګړې په میدان کې د سختو زیانونو سره مخ کیږي. اجانس لیکي چې دا مهال په افغانستان کې موجود نړیوال ځواکونه وار لمخه د جنگي زموارونو لاس اخیسته او تر 2014 کال تر پای به د دغو ځواکونو په شمیره کې کمی راځي. خو ښاغلي مکین ویلي دي چې د دغو ځواکونو د شمیرې د کمولو پریکړه باید د ځمکني حقایقو په بنیاد وکړل شي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له ایران سره د شپږو قدرتونو په خبرو کې د پرمختګ خبر ورکړي. جان کیری پرون په ویانا کې د خبرو پر وخت هیله سرګند کړه چې د جولای په 9 نیټه په ټاکلې مهلت کې دننه یوې موافقې ته رسیدل به ممکن وي، خو په داسې حال کې چې اسرائیل یو ځل بیا له ایران سره د موافقې په اړه اندېښنه ښودلې ده. په دې اړه نور تفصیل زموږ د همکار احمد تکل ناورو.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي چې د ایران د اټومي پروګرام په اړه په خبرو کې حقيقي پرمختګ شوی، خو دا زیاتوي چې لا هم دا خبرې هغه پړاو ته نه دي رسیدلي چې باید رسیدلی وای. ښاغلی کیری وویل هغه وخت را رسیدلی چې ولیدل شي آیا توافق ته رسیدل ممکن دي کنه. ښاغلی کیری په ویانا کې د نړۍ د شپږو قدرتونو او تهران د خبرو په نهمه ورځ د ایران د بهرنیو چارو له وزیر جواد ظریف سره تر کتنې وروسته وویل اوس به د دې هدف لپاره هڅه کوو چې دا کار په ټاکلې مهلت کې دننه بشپړ کړو. دا مو هدف دی او موږ ټول به لازم فشار وکاروو څو ورسیږو. لکه څنګه چې موږ ټول ویلي اوس مهال د جولای د 9 خواته چې مهلت ټاکل شوی پر مخ ځو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د خپل ایرانی سیال څرګندونو ته چې وایي دواړه لوري لدې مخ کې هیڅ کله نو سره نږدې شوی اشاره وکړه او ویل لدې وینا سره موافق دی، خو دا خبره پر سم او ناسم لوري تلای شي. کیری خبرداري ورکړ چې د ایران د نغړی په صورت کې امریکا د خبرو له بهیره وتلو ته چمتو ده. په همدې حال کې اسرائیل یو ځل بیا د ایران او لویدیز ترمنځ خبرو کې د پرمختګ په اړه اندېښنه ښودلې. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو پرون د کابینې په غونډه کې له ایران سره احتمالي موافقه له شمالي کوریا سره د 1949 کال موافقې ته ورته وبلله.
دا موافقه با چې کار پر روان دی ایران ته د اټومي بم د جوړولو لار پرانیزي او همدارز ایران ته د سلګونه میلیارد ډالرو د ترلاسه کولو امکان برابروي څو پر نورو د یرغل او په سیمه او نړۍ کې د تروریستي کمپاین لپاره کار ترې واخلي. دا یو بده معامله او کمه بده نه بلکې تر ټولو ناوړه معامله او حتی زما په نظر له شمالي کوریا سره تر هغې معاملې هم بده ده چې په نتیجه کې شمالي کوریا اټومي وسله جوړه کړه. له دې مخکې ډیپلوماتانو ویلي وو چې پر ایران د امریکا او اروپایي ټولنې د بندیزونو د ځنډولو پر میکانیزم مقدماتي موافقې ته رسیدلي، خو شپږو لویو قدرتونو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د هغه پریکړه لیک په اړه تر اوسه موافقه نه ده کړې چې له مخې بندیزونه لري کیږي او له شوې موافقې د تهران د سرغړونې په صورت کې بیا نافذیږي. ایران او لویدیز له دې مخکې هم څو ځلې په خبرو کې پرمختګ کړی خو د ځینو جزئیاتو پر سر نه دي سره جوړ شوي.
تاسو ستونزې
ځوانو ته کار جوړې سوګې داخلي ورکو
خلک چې بیا بیروزګار دي
بجلی نشته
بچي د شپې جاري د ګټنې د وجې
د غریبانو ته پوس خو سوګنه
مشال شته کنه. تاسو د ستونزو په اړه به اوس سرکار نه نیخ په نیغه ځواب غواړو. ستونزې او سرکار هر چهارشنبه او د ګل په ورځ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، اوس هم زه مومند ایجنسی ته چرته چې ګن روختونونه وسبالو په بمونو اړنګولې دي او خلک وایي په نور روختونونو کې عمله نوی چې له عمله ځای وسیدونکو خپل بیماران نور روختونونو ته اوړي. په دې اړه نور تفصیل د سیمینار د مشال ریډیو خبريال شاهنواز ترګزی راکوي.
په محمد جنسی کټول 15 اتیا واړو لوی روختونونه دي چې په کشپارز د طالب وسلوالو له خوړنګول شي هم ولې په یاد روختونونه کې د غلنۍ او د کوزه محمد جنسی روختونونه خو آباد دي او د بر محمد جنسی ولس شکایت کوي چې دغه ځای روختونونه کې په میاشتو یا په دوه میاشتو کې هم نارینه او زنانه ډاکټران پستر ګنوینه. اختیار ګل د تمانځو وسیدون کې دی او هغه وویل
چې کله پولیو کمپاین نو ماشاالله موږ خپل نه آبادی تاور دي خو دغه باوجود ما الکتری او دایان چې کندي نه غمر دي خپل دوتي نه کوي لکه یو ډیلیوري یو نارمل ډیلیوري چې کوم دی هغه موږ په غل نه یو په خبر او پریزن کې اکثر چې موږ ما شمار مې دي نه
په دویزو کې هم یو روختون بند پروت دی چې ولست ډیر زیاتې ستونزې جوړې کړي. محمد عمر خان نوم یې وتن وویل
دا په دویزو کې زاو سیم ورته وای ال ابراهیم ملک ابراهیم دا غاس پټال موږ ته خو دا مشکلات دي چې جی ال دا غاډ هم نه ملایږي که ماشوم بیمار شو یا چرته دسی نو سنگیر بیمار شو روټ دی او باسي یا به ټکر والا ته په هغه باندې اکثر پر یو باندې تشا تخو ټکر یال تلګي دي.
د انبار وسیدون کې رئیس خان د انبار د روختونونو حل راته داسې بیان کړ.
سلسله په انبار کې زموږ صدري بنیادی مرکز یې ته تویل شي تاریخ یو د درو هسپتال دی او یو د هدا هسپتال دی یو د خارې هسپتال دی دا هسپتال نه کول کولاو دي صدې کې انډیمیس ډاکټران نشته لري که تاسو زیات تمه ده کنه
بیانو د صحت محکمه ولی په ډاکټرانو نظر نه ساتي چې ګینه ډیوټه ته حاضر کړي. دغه پښتنه مې د ایجنسی سرجن ډاکټر رضا الله خان وکړل
نه دا چې فن خلې دي چې په خپل کې کین بیلانس لکه زه خپل ته د روزا چې ویزیت کوم کنه چې کم لکه کم سټاف را راځي وداوت لکه پرمیشن لکه اجازه نه یاره چې راځي چې موږ نه وکړو هغه له سزا مور کو
په بایزو او په خوځو کې روختونونه ډیر دي ولی زیاتره پکې بند پراته دي. په دې اړه ډاکټر رضا الله وویل
بایزو بایزو طرف تړیل دي او بس دا غواړي چې هغه کې خلک نشته د څه وړ ته من څه لاړ منو کم از کم چې ما غوښته نو پاین د 10% خلک دي
او دا غوښته غوښتنه کوله چې حکومت دې روختونونو حالت خکړي او دا روختونونو ته نارینه او زنانه ډاکټر خامخا ولېږي. شانواز ترغزی مشال ریډیو محمد ایجنسی.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو اوس هم راځو اونیس پروګرام د تاریخ پانه ته. د نن په تاریخ پانه کې د پیښور کلابالا حصار په اړه معلومات درکو. ته مشال ریډیو همکار خالد خان په پیښور کې د کلابالا حصار په اړه د تاریخ پوهانو سره خبرې کړې دي. تفصیل یې په دې اونیس پروګرام کې اورو.
د
ګران اوریدونکو د پښتنو سرخار پیښور ته کچری راغلی نو د بالاحصار کلاب به مو خامخا لیدلی وي، کومه چې د جنا پارک او لیریډنګ هسپتال ترمنځ په یو لوی غونډه د مودو راسې اباده ده، خو ډیر کم خلکو ته دا مکمله شوې ده چې دغه تاریخي او لرغونی کلا د دننه نه وویني، ځکه چې دغه کلا د پاکستان جوړېدو نه پس د امنیتي ځواکونو اف سي مرکز او د استوګنې ځای دی. نن به د تاریخ پاڼه پروګرام کې دا کلا بالاحصار په حقلا معلومات درکو چې دا کلا له کوم وخت نه آباده ده او دې کې کوم بادشاهانو یا واکمن خلکو استوګنا یا دمه کړې ده. دا تاریخ کتابونه موږ ته ښایي چې مغولو، دورانیانو، سکانو او بیا انګریزانو وختونو کې دا بالاحصار کلا فتح شوې، ورانه شوې او بیا ودانه شوې ده. اوریدونکو دا بالاحصار تاریخي اړخونو او ارزښت نوړان دي، دا ضروری ګڼم چې تاسو په ذهن کې د دا کلی نقشه جوړ کړم. دا بالاحصار کله د دوه لوی لوی دیوالونو دننه پرته ده چې یو ته د بهر او بل ته د دننه دیوال ویل کیږي، او د دغه دیوالونو منځ کې یو لار یا سړک جوړ دی چې ګیر چاپیره پکې مورچی او د سارنې ځایونه دي. د قطب اړخ نه د بالاحصار په لوی دروازه دننه وتو نه پس د سړک تا یو سو فرلانګ رستو یو بل دروازه ولاړه ده، او بیا خلاصتا د کلی دننه میدان یا غولی شروع کیږي چې ګیر چاپیره لوی کوټه د اف سی ځواکونو د پاره د بیرو کونو پتوګه او وړې کمرې د هغوی د افسرانو د پاره د دفتر پتور استعمالیږي. دا کلی دننه یو لوی جماعت هم جوړ شوی دی او د دې اوسیدونکو د پاره یو کینټین یا رستوران هم شته. دغه شان د کلی یو لوی حالته د میوزیم نیم ورکل شوی دی چې د کلا بالاحصار پیښور او پاکستان سره تړلي سیزونه د نندارتون لپاره ایښودل شوي دي. دا پخوانی وخت د پانسه کوټې نخې هم د کلی دننه په نظر راځي. تار خټک چې د کسب لحاظ سره آرکیټیکټ دی او تاریخي ځایونو سره مینه لري، هغه څو خوش قسمتو کې شمار دی چې د بالاحصار کلی دننه نه لیدلې ده. دا کلی په حقلا هغه وایي:
زم په خلکو کې مې چې کلا بالاحصار دننه نه کتلې ده، نو چې کله تاسو ته دننه کېږي نو د لارم در خپل او هغه چې کوم دی او ډېر غټ گیټونه جوړ دي، او هغه لارې چې کوم دی نو اصل کې دا غټ غټ هاتیان برات له هغه بره قتل دننه به فوج کښې ده پاره هم استعمالېدل، عام سامان د پاره هم استعمالېدل. نو په هغه حوالی سره د هغې غټو لار جوړه شوې ده، او بیا بره چې لاړ شي نو بیا په دې کې انګریزانو په وخت کې چونکې د هغو قبضه وه، نو بیا په دې کښې چې بیرکونه جوړ شوي دي، اوس زمونږ ایف سي چې کوم ځوانان دي نو هغه هلته کې اوسېږي او پاتې کېږي، د هغو هیډ کوارټر دي.
فارسي ژبه کې بالا اوچت او حصار کلی ته وایي، او دا پېښور ټولو نه اوچت ځای باندې اباده. دغه کلی ته افغان بادشاه تیمورشاه دورانی په وخت کې د بالاحصار نوم ورکړل شوی دی. کوم ورخین او د لرغونی آثارو کارپوهان په دې نه دي متفق چې د مغول بادشاه ظهیر الدین بابر نه وړاندې په دې غونډه یا کلا څوک اوسېدلی دي او د چا وخت کې جوړه شوې ده. دا تاریخ کتابونه لیکي چې د بالاحصار په غونډه د مخکې نه د خټو آبادی وه، خو چې کله بابر بادشاه باګرام یا موجوده پېښور فتح کړو نو استوګنه به یې هم د بالاحصار په غونډه کوله. د لرغوني آثارو کارپو او پېښور اوسېدونکي ظهور دورانی وایي، بابر بادشاه چې کله پېښور ته راغلو نو خپل کتاب تزکیه بابری کې د پېښور او بالاحصار چاپېر چل ذکر کړی دی.
دا پېښور داسې زبردست ځای و چې بابر په خپل کتاب تزکیه بابری د اول زمانه کې په ترکی کې لیکلی شوی وه چې هغه هر کله راکوش شو د خیبر د غرونو لاندې راکوش شو، هغه بیا راغو پېښور ته، رومبني ځای چې هغه خپل دلته یو قسم قلعه جوړه کا، نو هغه ته مونږ نن سبا دا بالاحصار وایو. دا یو غونډه به وه، اوچته ځمکې نه اوچته ځای به وه، نو هغه به تزکیه بابری کې لیکلی ده چې زه به مازیګری کې دلته به ناست به وم، هغه ځای ورسره نه خکړې ده، او ما به کتل چې یاره لاندې د ډېری نه ټول لاندې اوچته ډېری وه که نه، دا ټول سبزه وه، باغونه وو، اوبه وو، لیکن د مغلونو خو زمانه کې دا ډېر سرسبز ځای و.
خو بیا پېښور پوهنتون کې د تاریخ څانګې استاد پروفیسر ډاکټر سید وقار علی شاه وای چې دا پیښور د کلی تاریخ دومره لرغونی دی څومره چې د پیښور خپل تاریخ، ځکه چې د پوینا د غونډې به هر دور کې د خار د سارنې او د حفاظت سره سره د واکمن خلکو د استوګ نزه پاتې شوی دی.
او دا زموږ کلا بالا سار چې دی ډیر ګورګټلی شو، کلا بالا سار شو د منځ کې به هغه د باړې ریور اوبو به روانو، او دا یو های پوزیشن دی چې تاسو جیو فزکس وګوري دی ځای کې، نو دا یو الیویټیډ پوزیشن دی. دا کلا بالا سار شو او الته ګورګټلی او منځ کې علاقہ ټول جوور دی.
دا پیښور میوزیم پخوانی کیوریټر خدای بخلی اس ام جعفر په خپل کتاب پېښور سیټي آن دی فرنټیر کې لیکي چې د شپاړسمې صدۍ په پیل کې مغل بادشاہ ظهیر الدین بابر په وخت کې دا قلعا جوړه شوې وه، او بیا چې کله شیرشاه سوري د بابر زوی همایون ته ماتې ورکړه نو دغه قلعا یې روانه کړې وه. اس ام جعفر لیکي چې همایون او بیا اکبر بادشاہ د پېښور قلعه یو ځل بیا ودانه کړه، او بیا چې کله د ایران بادشاہ نادرشاه په هندوستان حمله وکړه نو د بالا حصار قلعه د څه وخت پورې د هغه ولکه کې راغله. دا خبره د تاریخ استاد او پېښور کې د بینظیر پوهنتون وایس چانسلر ډاکټر رضیه سلطان هم تاییدوي، او وایي چې اکبر باچا بالا حصار د مخکې نه هم ښکلې او مضبوطه جوړه کړه.
سکالر دا خیال لري چې ایون د بابر په دور کې په دې باندې لکه کار شوی او دا استعمال شوی و، او بیا چې د دې کمپلیټ رینوویشن شوی و نو هغه د اکبر په دور کې شوی و. او تاسو پته ده چې اکبر هم د مغل چې کوم ډاینسټی دا نو دا یو ډېر مین او مهم حکمران تیر شوی دی. چې کله دورانیانو یوز کړی دی نو پېښور د هغوی د سلطنت یو ډېر اهم ښار و. د تیمورشاه نه د زمانې راسې دا سیکنډ کیپیټل په طور استعمال شوی. نیم کال بدی کابل کې وو، نیم کال شپږ میاشتې څلور شپږ میاشتې بدی دلته پېښور کې وو.
خو بیا پېښور او بالا حصار کلی ته د احمدشاه ابدالي یا دورانیانو دور کې ډېر اهمیت ورکړی شو، او د افغان بادشاہ تیمورشاه په وخت کې د کابل سره سره پېښور هم د دوی د سلطنت دویم پلازمینه وګرځول شو. چرته چې به د ژمي په موسم کې تیمورشاه د خپل پامیل سره په بالا حصار کې دننه اوسېدو، او د حکومت ټول انتظام او چارې به یې هم د دغه ځایه سنبالولې. ډاکټر رضیه سلطان وایي د بالا حصار دننه تیمورشاه خپل ماڼۍ او محلونه جوړ کړو چې بیا رستو سکانو ران او لوټ کړل.
پرانی چې کوم حکمرانانو هغوی به په بالا حصار کې پاتې کېدلې، دا هغوی چې کوم محلات وو نو هغه په بالا حصار کې وو. شاه شجاع پاتې شوی دی پکې ډېر، او دین علاوه شاه زمان هم پکې پاتې شوی دی، دغه تیمورشاه پکې پاتې شوی. دا حکمرانان دی به چې په پېښور کې وو نو دی به په بالا حصار کې اوسېده، او چې کله سکان رالو تاسو وګورئ نو هغه بالکل
دا تیمورشاه د مرګ نه پس دا غزوی شاه شجاع د افغانستان بادشاہ شو، او هم د ده په وخت کې د دورانیانو په پېښور باندې د حکومت واګې ورس په ورس کمزور کېدې، او د کال 1314 نه پس دا هغه وخت د پېښور بارکزی خاندان گورنر یار محمد خان او د هغه رونو سکھ مہاراجا رنجیت سنگھ خپل مشر وګڼلو. ډاکټر رضیه سلطانا چې پېښور کې د دورانی وخت باندې د پی ڈی سیڑھنی کڑی دی د دغه وخت په حق لا وای.
خو کله چې زوال رالو نو هغه وخت د دې صوبې د پېښور د صوبې سلور رونا د دې چې دینو هغه هغه سره د دې دغه اختیار پای کی یار محمد خان او پیر محمد خان او سید محمد او یعنی هغه با سکانو تخپل نغا ورکولو سپریم سی به منلا دا غی لوی به دغه حکومت به منلو.
دا تاریخ پانی وای سکان چې کله په پېښور قبضه شو نو دا پېښور باغونو سره سره دا بالا حصار کلی ته هم ډیر نقصان ورسولو، او د غلطه شاهی ماڼۍ او ودانې ویجاړې کړې. خو بیا وروسته سکھ گورنر هری سنگھ نلوا دا بالا حصار د جوړولو امر وکړو، او ویل کیږي چې دا کلی بهر دیوال او لوی دروازه د سکانو په وخت کې جوړه شوه، او دې ته د سمیرګڑھ نوم ورکړو. چرته چې نن هم د مہاراجا رنجیت سنگھ نوم یو کتبه لګېدلې ده. مہاراجا رنجیت سنگھ دغه کلی ته په کال 1315 کې راغلی و. دا سکانو نه پس چې کله انګریزانو په پېښور په کال 1415 کې قبضه وکړه نو د بالا حصار کلی د خپل فوجانو مرکز وګرځول او د کلی دیوالونه په پخو خښتو اوچت کړل او د دې دننه بیرکونه او دفترونه جوړ کړل. د بالاحصار د موجوده ډیزاین او ودانې په حق لا آرکیټیکټ تایر خټک وایي
چې کوم د عمارتي ټکنیک ده د خښتې عمارت جوړولو کې نو هغه کې د کلی بالاحصار مثال ډیر کم موږ ملاويږي په دې کې چې کوم انداز سره د دې د غټ دیوال لرو چې تر شوي دي هغه کې چې کوم د دې یو تناسب ساتل شوی دی نو که تاسو خیال وکړئ تاسو چې کوم په فورته انټر کیږئ نو تاسو ته د دې کلی بالاحصار چې کوم یو ښایست دی نو هغه تاسو ته بالکل په نظر باندې راځي او د هغې نه علاوه په عمارت کې چې دی د خښتې نه علاوه مختلف د نور کرافټ شوي لکه د لرګي کار شو یا د هغې نه علاوه فرسکو جو ته مونږ وایو لکه په دیوالونو باندې کلکاری وغیرہ کیږي د هغې کارونه په دې کې شوي دي.
دا شپاړسمې صدۍ نه د پېښور په زړه کې آباده دغه د بالاحصار کلا چې د خپل وخت لوی بادشاهانو حملورو او ګورنرانو د سر سوري او د استوګنې ځای و ډېر تاریخي ارزښت لري خو د بده مرغه د دې سیمې خلک او باراني سیلانیان صرف د دې د بهر نه ننداره کولی شي او دننه تلو دپاره به د وفاقي حکومت یا افسي ځواکونو لوړ پوړو چارواکو اجازت ضروري وي. دا پېښور خلک او تاریخي ځایونو سره مینه لرون کی وای پکار دا چې د لاهور او دیلی شاهی کلو پشان دا پیښور بالا حصار هم د عام اولسته لپاره رانستل شي او امنیتی ځواکونه بل ځای ته شفټ کړی شي.
خو زه دا کلیم کوم چې زه په دې ایریا باندې یا په دې دور باندې ما د کار کړی دی او ما بالا حصار دننه نه دی کتلې.
نو که چې دا د عام خلکو ته پرانیستل شي او خلک زیرا زینو هغه ته په خپل تاریخ یا د دې علاقې تاریخ په اړه سره ډېر ښه معلومات
دا تیر صوبائی حکومتونو پشان دا خیبر پختونخوا موجوده حکومت هم دا صوبائی اسمبلی نه یو قرارداد منظور کړی دی چې وفاقي حکومت ته د بالاحصار کلا صوبائی حکومت ته اوسپاري او دغه تاریخي ځای دی یو کامی ورثه وګرځول شي. خیبر پختونخوا اسمبلی کې د قرارداد وړاندې کوونکي د پېښور نه د پاکستان تحریک انصاف د صوبائی اسمبلی غړي اشتیاق اورمړ په دې کلا وویل اوریدونکو د تاریخ پانا پروگرام کې منندرتا د پېښور بالا حصار کلی په حق لا معلومات درکړل او بلونه با د پښتونخوا یو بل تاریخي او لرغونی ځای په حق لا معلومات درکړل. تر هغه وخت پورې خپل قربا خالد خان ته اجازه ورکړې د خدای په امان.
د پکابل د پېښور کې پاتې شما دا بسنګ جون تیریږي لارې شوې بندې زما خو زړګ جدا ہے د غم چینا دا پسنګ جون تیریږي لارې شوې بندې په کابل زپې خبر کې پاتې شما دا پسنګ جون تیریږي لارې شوې بندې بلتان پکی پیری ولاڑی دینا دا بسنگ جن تیریگی لاری شوی بندے تب کابل زپے خبر کی پات شما دا بسنگ جن تیریگی لاری شوی بندے شوی زخو بمرشم کا دبل شوی زپی خور تا پکا بل شوی زخو بمرشم کا دبل شوی پختن مینین بی ننگی نکبلو ما داب سنگ جن تیری گی لارے شوی بندے تب کابل زپی خور کی پاتی شما داب سنگ جن تیری گی لارے شوی بندے بسنگا جن تیری گی لاری شوی بندے تب کابل زبی خبر کے پاتی شما دا بسنگا جن تیری گی لاری شوی بندے.